دا فعالان او د مخالفو ډلو غړي د حکومت لخوا د هغو اقداماتو مخالفت کوي چې لمخې د زرعي ځمکو خرڅولو او بهرنیانو ته د 25 کلونو لپاره په اجاره ورکولو ته لاره برابروي.
فرخند اسد وا چې د خبرونو لنډی زی تاسو ته وړاندې کول درن غوډونکو هم دې سره زو اسلام آباد ته چې د مشال لړیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د زینو رسپانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړي دي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشر کړ سپانه خپل ادارې کې لیکي د پارلیمان د غړو په تنهاګانو او مراتو کې اضافه خای چې ولسی نمائندگان د خپل ولس په غم کې سمره بوختي د کومې پترس کې چې د سینټ د چیرمن میار زاربانی لخوا د سینټرانو لپاره د دا قسمه مراتو تجویز نامناسبه ګرځولې شوې ده او د قومي اسمبلی غړو ته د آئینی خودلو په معنی دي. د ادارې په وینا د قومي اسمبلی د غړو لخوا د گریډ 2 برابر د مراتو د غوښتنې حمایت چرته هم نه دی پکار ځکه چې گریډ 2 پورې رسیدو لپاره یو ځوان څومره کړاوونه تیروي او د هغه د ذهانت سم معیار وي نو که ولټولې شي نو په ټول پارلیمان کې به څوک په دې معیار پوره ونه کیږي. ادارې وړاندې لیکي ولسی نمائندگان سرکاري ملازمین نه وي بلکې هغوی د ولس لخوا ټاکل شوي وي نو باید چې دوی د خپل مراتو غوښتنو په ځای په ولسی مسلو باندې توجه ورکړي. ادارې اخیرې کې خیال سرګندوي چې دا هر څه حکومت ته پانا مالکس معاملې پټولو لپاره کړی دي باید چې له دې ځان وژغورل شي او د سینټ د چیرمن د خبرې تقلید وکړي شي. ایکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي په قومي اسمبلی کې د عین د 22 تمیمی بل منظوري ورکړی شو چې تر مخه به د الیکشن کمیشن بیا د سره د جوړولو لار هوار شي. ادارې وړاندې لیکي د حکومت لخوا دا ډیر ښه اقدام دی خو اصلي خبر دا ده چې الیکشن کمیشن سره د ټولو زیات اختیارات پکار دي او نه یوازې عدالتي اختیارات بلکې ټول انتظامی اختیارات هم د الیکشن کمیشن سره پکار دي او د لړکی پاکستان له خپل گاونډي ملک هندستان ته قتل پکار دي چرته چې الیکشن کمیشن دومره مضبوط او با اختیار دي چې کله یو حکومت ختم شي نو د نگران حکومت دوران ټولي تبادلې نوکری ورکول او دا هر څه الیکشن کمیشن پخپل کوي تر دې ک آرمی چیف دغه دوران ریټایرډ شي نو د نوی آرمی چیف په ټاکنه کې هم له الیکشن کمیشن اجازت اغستل کیږي او هم دا وجر چې هلته جمهوریت ډیر زیات مضبوط دی. ادریا اخري کې لیکي ضرورت د دې خبرې دی چې د چیف الیکشن کمیشنر او د نورو غړو ټاکنه دي د مخالفینو ډلو په مشوره او صلاح وکړي شي او چې دا خلک د خپل ساک د ادبار سره غیر متنازع وي او دوی ته بیا ټول اختیارات ورکړل شي نو هله به ممکن شي چې په عامو ټول ټاکنو د سیاسي ګوندونو او ولس اعتماد بحال شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو درنو ودونکو په دې کې تاسو لپاره دوه مقالو مهمه برخه مرخص. ایران رسپانه د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقې ته کتنه کړې ده. رسپانه لیکي له دغه موافقې سره افغان حکومت نور وسلوالو ډلو ته هم د خودلې شي چې له حقوقي سره هم مذاکرات ممکن دي. بلخو اکسپرس ټریبیون رسپانه په پاکستان کې د مدرسو اصلاحاتو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمه برخه درته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
ډان رسپانه لیکي د افغان حکومت او پخوانی جنگ سالار ګلبدین حکمتیار ترمنځ د موافقې مسوده خای چې په افغانستان کې سولې ته لاره جوړې دي شي. د رسپانه په خبره کې دي چې د حکمتیار او دغه لړلې حزب اسلامي سره د سولې موافقه ځکه ممکن شوه چې دغه ډلې نفوذ او قوت کم شوه دي. رسپانه لیکي اوس هغه وخت نه دی چې ګلبدین حکمتیار افغان وګړي ویروي او یا داسې څه وکړي چې د ملګرو ملتونو بندیزونه پرې ولګي. ډان رسپانه لیکي خو له نورو وسلوالو ډلو سره په مذاکراتو کې ناکامۍ ته پکتو افغان حکومت یو کوشش کولی شي چې د حکمتیار سره د سولې عارضي تړون پکولو دا امکان څرګند کړي چې د نورو وسلوالو ډلو سره د حکومت امن مذاکرات کېدی شي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي په پاکستان کې د تیرې یوې لسیزې نه زیاتې مودې راهیسې د سخت دریځه تشدد کچه له سیوا کېدو سره سم یې پر وجوهاتو بحث شروع شوې دی. رسپانه لیکي په دغه بحث کې د مدرسو ذکر هم مخې ته راځي او دا یو عامه مفروضه ده چې مدرسې سخت دریزي پر مخ بوزي. د تندرويتوب خلاف په کمی کوششونو کې په ریاستي ستراتیژي کې په مدرسو کې اصلاحات ضروري ګرځول شوي دي. که څه هم د 11 ستمبر پیښې پس په مدرسو کې د اصلاحاتو کوششونه شروع شول، خو دغو هڅو څه خاطر ښه نتیجې نه دي ورکړې. رسپانه لیکي په نېشنل اکشن پلان کې هم په مدرسو کې د مهمو اصلاحاتو نښې نه دي تر سترګو شوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
مشال اړیدو تاسو غوږی درنو دونکو د ناتو سرمنشي وای افغان قواوی با د وسلوال طالبانو په وړاندې په مبارزه کې لزان خه ورتیا وخی. یان سټولټنبرګ دا سرګندونی پروند د ناتو د بارنو چارو وزیرانو د دوه ورځنی غونډې په روستۍ ورځ وکړي چې نور تفصیل یې د صالح محمد صالح پر رپورټ کې ورو.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې پریکړه وکړه چې تر 2018 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې خپل روزنیز او د ملاتړ ماموریت ته ادامه ورکړي. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وویل له روان پوځي روزنیز پروګرام څخه چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی افغان قواوو د طالب یاغیانو په وړاندې په مبارزه کې ښه ګټه اخیستې ده.
The Afghan forces are showing real courage, determination and
افغان قواوی لزانه واقعي جرأت هوډ او مسلکیتوب شي. دوی زموږ لروزنی مشورې او مرستې ګټه اخلي. افغانستان به له جدي امنیتي چیلنجونو سره مخامخ شي، ځکه نو دلته وزیرانو تر 2018 میلادي کال وروسته هم د غوث ملاتړ د ماموریت پر دوام موافقه وکړه. زموږ پوځي چارواکي به تر 2018 میلادي کال وروسته دلته او افغانستان کې د دغه ماموریت پر جزئیاتو وروسته له هغې چې نړیوال ائتلاف په افغانستان کې خپل مستقیم جنگی رول پای ته ورسوه، د غوث ملاتړ ماموریت یې پیل کړ چې له لارې یې نړیوال پوځیان افغان ځواکونه روزي او سلا مشورې ورکوي. د ناټو غړي هیوادونه په جلا جلا ډول هم د افغانستان له وسلوالو قواوو سره د مالی مرستې پر مسله غور کوي. دغه مالی مرسته د یو پروګرام په مرسته تنظیمیږي چې تر 2018 میلادي کال پورې په پام کې وو، خو وروسته یې موده تر 2020 میلادي کال پورې وغځول سوه. په همدې حال کې بریتانیا اعلان کړی چې د کال به له افغانستان سره په پوځي برخه کې د شاوخوا 102 میلیونو ډالرو مالی مرسته کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هامون د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونی غونډه کې وویل بریتانیا به د افغان دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي او تر 2020 میلادي کال پورې به دغه کلنۍ مرستې ته ادامه ورکوي. پرنی غونډې ته د ناټو سرمنشي وویل د افغان ملي اردو د مرستندوی صندوق ټوله پانګه 1.4 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر تر 3.5 لک رسیدلې، خو وسلول طالبان لا هم یو لوی خطر ګڼل کیږي. ځینې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې د بهرنیو پوځیانو له ملاتړ پرته به افغان ځواکونه د دولت ضد وسلولو په وړاندې په مبارزه کې له ستونزو سره مخامخ سي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بزغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح غری بدرنګ زکه ده چې دا زمين له ژوند سره نسته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابو ته کینی ټول تخته فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال اړیدو تاسو غوږی درنو ودونکو د پروګرام په پیل کې مو د سرجمنه کړې و چې په دوی منمه کې تاسو لپاره ونی ز خبرونه تړون درو. نو اوس وخت را رسیدلې دی د ونی ز خبرونه تړون. په نننۍ خبرونه کې بوریوال کاکړ د افغانستان د کونړ ولایت په اړه معلومات راغون کړي دي. نو راځي چې د پروګرام ته په ګډه سره غوښ شو.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړ مو د کوربه پیس هرکلی کوم. د خبرونه د افغانستان د کونړ ولایت پاړه ده. د خبرونی په پایل کې به درته د کونړ جغرافیا در وپیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک پاړه ووري، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار پاړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه ووري. دا تړون خبرونه د افغانستان د کونړ ولایت پاړه ده. شاید ډیرو اوریدونکو به د کونړ یوازې نوم اوریدلی وي. د دې سیمې له یو مشر لیکوال او شاعر عزیز سرشار څخه مې وپوښتل چې د کونړ ولایت پر جغرافیا رڼا واچوي. عزیز سرشار د کونړ ولایت جغرافیا داسې بیان کړه.
د کونړ ولایت د افغانستان په ختیځ کې پروت دی، چې د ختیځ لور ته د چترال، دیر، مومند، باجوړ او د کوزي پختونخوا سره تقریبا 150 کیلومتره پوله لري، او نورستان، لغمان او د ننګرهار ولایتونو سره ګډي پولې لري.
له عزیز سرشار څخه مې وپوښتل چې د کونړ د مرکز او نورو ښارګوټو په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل
د کونړ ولایت مرکز اسدآباد دی، او د دې سره تړلی کونړ چې دی په 14 اداري واحدونو باندې او ولسوالیو باندې ویشل شوی دی، چې هغه ولسوالۍ اسمار، بر کونړ، چپدره، دانګام، غازی آباد، خاص کونړ، مروره، نارنګ، ناړۍ، نورګل، څوکۍ، شیګل، سرکاڼو او د وټپور ولسوالۍ دي.
اوس پښتنه داده چې په کونړ ولایت کې کومې پښتني قبیلې ژوند کوي. شاغلی عزیز سرشار په دې اړه وایي
د کونړ ولایت داسې ولسوالۍ مشته چې صرف یو قوم د پښتنو کې اوسېږي، او داسې ولسوالۍ مشته چې ګډ قومونه په کې اوسېږي، خو په ټوله کې د کونړ هغه ډیر زیات اوسېدونکي الوی قوم چې هلته پروت دی هغه صافي دي، چې صافین، مزار درې، باډیل او د پیش دره کې پراته دي. بیا صافین چې دی خپله په دریو په خو یا په دغه ویشل شوي دي، په خیلو باندې چې هغه مسعود دي، ګربز دي، په دې باندې ویشل شوي دي. نور پکې مامونز اوسېږي، مشوانیت کې اوسېږي، سلارزی پکې اوسېږي، الکوزی اوسېږي، سادات اوسېږي، او نور واړه قومونه هم دي لکه بزرخیل، یوسفزي، مومند، ملاګوري، مومند، ملکزي، لودین، سرکاڼي، او د افریدو نه پخوا د کونړ لوی خان میرزمان خان هم چې په خپل وختونو کې 300 کاله مخکې دغه پلرین او مشران راغلي وو، هغه هم اوس تقریبا په یو خیل بدل شوی. هغه اصلا افریدین دي، خو ست زمانیانو په نوم یادیږي، چې اصلي په لمټک کې او دغې نه بیره خوښ شوي دي، په چغسری کې او په وټپور او په دغه ځینو کې موسیږي، چې دغې د کورنۍ دغه تعداد تقریبا اوس 900 کورون تغه رسیږي، چې سړی ورته د افریدي د قوم یو پخه ویلی شي.
ژوند جواک
د خبرونی په دې برخه کې د کونړی ولس پر ژوند جواک غږیږو. په یاد سیمه کې مې د ټولنیزو چارو له کارپو او مدني فعال عبدالوارث ساپی سره خبرې کړې دي. له نوموړي مو پوښتل چې د سیمې ولس یې پر کومو موکو خوشی کوي.
د خلکو خوښین عموما د ودونو په مناسبت باندې خوښین لمانځي، او کله چې داسې بعضې خوښینو د له امله ځینې جرګې جوړې شي او جرګه په کامیابۍ سره پای ته ورسېږي، نو په دغه حالت کې ډېر د خوښۍ اظهار کوي.
عبدالوارث ساپی وویل په کونړ کې د نور افغانستان غوندې خوشحالۍ په موسیقۍ او اتڼونو نه لمانځل کېږي.
عموما د خوښۍ اظهار دلته یوازې او یوازې په شکر ادا کولو کې دی. یعنی داسې نه ده چې دلته لکه ډول سورنۍ دغه دلته ډېر کم رواج دي، عموما خلک هم ورته په ښه سترګه نه ګوري.
له نوموړي مې وپوښتل چې د دې وجه څه ده. نو هغه وویل
د طالبانو د دورې نه مخکې عموما خوشحالۍ نه په داسې شکل لمانځل کېدل چې د چا به ځي وشو، یا به داسې د یو جرګې مخالفت موضوع به حل شوه، یا به اختر کې ځین انډیوالان یا دوستانو به داسې یو بانډار جوړ کړ، هغوی به عموما خوشحالۍ نه په داسې شکل کول چې خپل محفلي ساز و سرود به جوړو. یعنې دلته ډېر خلک اوس هم فلحال شته دی چې اوس یې سپینګیري شوي دي، والدوی ته رباب و منګی او دا شیان زده دي، نو دغه خوشحالۍ نه اوس په هغه شکل چې د طالبانو د دورې نه مخکې وي هغه اوس په هغه شکل نه دي پاتې. دوه ډوله داسې بیانولی شمه چې هم ټولنیز حالاتو داسې یو بدلون منځته راوسته، او هم علما کرامو داسې یو عمومي تبلیغ وکړه.
ښاغلی ساپی وویل د دوی په سیمه کې په ټولنیزه توګه د موسیقۍ پر پراخو محفلونو یو ډول بندیز لګول شوې ده.
دا دودیز مسایل دي لکه جرګه شوه، تاړه شوه، ننوات یو دا زمونږ دودیز مسایل دي چې دلته مونږ کې ډېرې قضیې ریښې لري او ته پورې دا فعال دي. نو بیا د خلکو داسې یو تاړه کېښودله چې وروره که چا دلته د موسیقۍ یو ډله یا موسیقي په خپل کوم د خوشحالۍ په محفل کې دوی جوړه کړله، نو دوی به ناغه کېږي. هغه ناغه کې بیا حتی زما دومره په یاد دي چې یو وړیا یو لس منه وړه دا به بیا کلي ته یا قوم ته دا به ناغه ورکوي. ولې ځینې خلک اوس د دې نه علاوه هم اوجره کې بنډار جوړوي، هغه مخصوص یو څو نفره راټولېږي.
د عبدالوارث صافي په وینا د کونړ خلک د خوشحالۍ د موکو برعکس د غم پر وخت په ډېره منظمه او پراخه کچه له یو بل سره غمرازي او مرستې کوي.
ځینې وخت کې خلک داسې فکر کوي چې دلته ډېر یو غټ سړی مړ شوی دی، د شناخته سړی مړ شوی دی، نو ځکه په دا جنازه کې دومره خلک دي د بیرون نه چې څوک مېلمانه راغلي. ولې هغه چې کله تشخیص وي چې معلومات وي چې نو هغه یو عادي وګړی د کلیوالو شهید شوی، نو بیا دومره خلک تقریبا د یو بل سره د خواخوږۍ اظهار کوي.
عبدالوارث صافی زیاته کړه چې اشر یعنی په ګډه کار کول د ټولنې د شیګړی او پرمختګ لپاره د کارکونکو ستاینه، په شو کارونو کې لکه په ځانګړي توګه تعلیمي چارو کې له یو بل سره مثبت رقابت ساتل د کونړ د ولس لشو دودونو ګڼل کیږي.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې بیا په کونړ ولایت کې د میرمنو د حقونو حالت ته کتنه کوو. د میرمنو د چارو فعاله او لیکواله برښنا شیرزی وای که د بشري حقونو پر وړاندې کونړ ته وکتل سي نو د میرمنو ژوند اوس حسینه دی لکه پخوا چو.
میرمنو حالت د پخوا څخه ډیر زیات ښه شوی دی. مرکز کې ژوند مسبا د خلکو عامه پوهاوی کړی دی چې منګوډې اخیستي دي، د تعلیم څخه هم د اوچته شوی دی، خلک ادا شوي دي. کونړ پرته سیمه کې دا هم هغه پخوا چې څنګه د ښځو حالت هماغه سان دي، هغې او دومره آګاهي نه لري.
برښنا شیرزی وویل اوس په ځانګړي توګه د ولایت په مرکز کې د نجونو تعلیم ډیر عام شوی دی او خلک ډیر ارزښت ورکوي.
په مرکز کې خو تعلیم څخه د پخوا څخه لا ډیره زیاته ښه شوې ده، ځکه چې مخکې به پوهنتون لیسانس هغه دلته نه وو محصلین یا فارغین، اوس پوهنتون کې ماشاءالله محصلین شته. خپله سبه باندې ځي پوهنتون ته له مخکې به چې څنګه جنکۍ په لسم سن کښې چې لږې به غټې شي نو د کورنۍ د خوا نه به هغې ته اجازه نه ورکول کېدله.
خو د برښنا په خبره په لرې پرتو سیمو کې لا هم د نجونو د تعلیم په وړاندې خنډونه شتون لري. نوموړي وجوهات دا په ډاګه کوي.
یا کوم کلینیک کې کار وکړي، اما کلینیک کې کاغذونه چول کېږي د مخالفینو دپاره چې نن د هغې خو بله ورځ به درته نه راځي. د ښځو دپاره ډېرې زیاتې ستونزې دي، په نورو پرتو سیمو کښې ستونزې ډېرې زیاتې شته. او په مرکز کښې هم لکه څنګه چې ښځې غواړي چې باید کوم کارونه چې د ښځو پورې اړه لري هغه هم ښځو ته نه ورکول کېږي، د سړو له طرفه هغوی ته نه ورکول کېږي. سړي لکه ډېر زور واخلي.
برښنا شیرزی په کونړ کې د میرمنو په حواله ښه رواجونه داسې بیانوي.
کونړ کې یو ډېر ښه رواج چې ما ولیدو، یو دا چې ورور نه د لور په سر باندې پیسې نه اخیستل کېږي. ډېرې پیسې چې لکه نورو ولایتونو کښې اخیستل کېږي او هغه زوم مجبوره ده چې هغه مصارف پوره کړي، هغه پیسې ورور په نوم باندې هغه په کونړ کښې نه اخلي. او بل کوم ډېر دومره مصارف چې دي نورو ولایتونو دي ما ولیدل لکه کابل کښې په نورو ولایتونو کښې، نو کونړ کښې دغو نه مصارف نه کېږي.
برښنا شیرزی وویل کورنۍ باید نجونه تعلیم ته پرېږدي او حکومت ته پکار ده چې د کار زمینه ورته برابره کړي.
دا کورنۍ نه چې خپل لورګانې نه پرېږدي، د هغې د تعلیم، د هغې د هغې پرمختګ د مخنیوی کوي. د هغوی نه مې دا هیله ده چې خپل لورګانې پوهنتون د مکتب د دې ته دکړي او ډېرې ادارې شته چې ښځې په کار کولی شي. نو زما د چارواکو نه دا هیله ده چې ښځو ته باید ښځې باید پرېږدي چې پرمختګ وکړي او خپل ادارو کې کار کوي.
د دې سیمې ګټه وټه
د کرنیزو چارو کارپو او کروندګر حاجی جانولی وای دا چې کونړ ولایت یو غرنۍ ولایت دی نو تر اوسه پکې وازی درې ډوله قیمتي ډبرې راایستل کیږي او هغه هم په غیر قانوني توګه.
په کونړ کې شپ د مدنه چې دي کنه یو رقم دا وسپنیس کانی دی هغه په خاص کونړ ولسوالۍ کې ډیر دی چې هغه یو رقم خړه تیګه ده یو رقم نور کانی دی چې هغه ته د میسو کانی در میس چې جوړیږي کنه دغه کانی درو یو رقم شو ګوګل وتوی شو ګوګل د شقطری خطرې غونډې دي اعظم دغه کیږي دا وشته ده دغه درې رقم مادنې درو کویلی او د ګاز مادن تر اوسه کشف شوه نه ده دا غیر قانوني راوځي او څه کسان خاص په څنګه هغه کې استفاده کوي.
حاجی جانولی وویل کونړ په ټول افغانستان کې په ځنګل لرلو کې نوم لري خو اوس یې د د په وینا لبد مرغه خلګو وهلو ته مخه کړې ده.
کونړ خو په افغانستان کې اول نمبر ځنګلي سیمه ده کونړ ده کنه او ډېر ځنګلونه یو خو متاسفانه چې دغه ځنګلونه څنګه چې موږ ته دغه نور اجناس شو دغه چې غیر قانوني لال او تقریبا 50% ځنګلونه د کونړ ختم شوي دي یو 50% به پاتې خو هم کار پرې روان دی خچه ګوران دا دی هم شروع کړی ده خو غیر قانوني روان دی.
له حاجی جانولی څخه مې پوښتل چې د کونړ په ځنګلونو کې کومې قیمتي لرګي لرونکي ونې همستا او کڅنګه نو هغه وویل
او دلته مختر چې دی هغه اصلي مختر وته مونږ یو کنه دا نمونه دی او سرپ وته دی او کاچل وته دی چې نمونه دی دا رقم لرګي په پاکستان په ځنګلونو کې نشته د افغانستان په نورو ځنګلونو کې نشته رقم چې د کونړ دی دا ځنه رقم باندې کار شروع دی درڅو دا ولو دا خو چې اړ یو ټیټه او ګورګوره دغه څه نمونه دی بوتي دا د سوزولو لپاره وان شي او کوم چې نختر دی دیار او سرپ او کاچل دغه نمونه دی دا دغه د پاره باندې د پاره په نچر کې جوړیږي او دروازه او کړکۍ دغه شی نه ویای د شي په لاندې څه کار کوي.
حاجی جانولی زیاته کړ چې په کونړ کې د نورو ولایتونو پرتله د کرنې لپاره مځکه کمه ده نو ځکه سبزی او میوه هم دومره نه دي لکه د نورو ولایتونو. له نوموړي مې پوښتل چې د کونړ ولایت خلک په بهرنیو هیوادونو کې همستا او کنه نو هغه وویل
د کونړ په ځای ته د خلک او شته د بهرنیو هیوادونو کې خو دې څه چې معلومات لرم یو پاکستان د منګا وندي ملک ده کنه په دې ماجرات کې ډېر خلک دلته وختلي دي نو څه خو وختلي خو د اکثریت خلک هلته پاتې دي پاکستان کې ډېر خلک ځون کوي دا چې ما هي کې صادقه د کونړ خلک لري ډیرو اوس د امریکا ته ځین خلک تللي دي.
نومیالی د دغه سیمه
کونړ ولایت هم د پښتنو د نورو سیمو غوندي د تاریخ په اوجدو کې داسي وګړي زیږول دي چې د یادونه او ستاینه وړ دي. لیکوال نظام الدین مالیار د کونړ داسي شخصیتونه په درو برخو ویشي لکه مسره چې شای د نورو سیمو خلک لږ بلد وي. نو موړی د ادب په برخه کې د نومیالیو کسانو په اړوای
منګه کله د ایوازي په خلکو باندې وګورئ چې کوم فرهنګي خلک وي لکه شمس الدین مجروح او همدار داوودین مجروح عبد الخالق اخلاص او د نورو غنو نمونه خپل شي دا شخصیتونه په پیدا شوی دي د فرهنګ لپاره هڅه کړې دي دوی کتابونه لیکلې دي او ځمن د خلکو په اداره کې ونده خسته ده.
نظام الدین مالیار په کونړ کې د سیاست او علم د ډګر ځینې کسان دا سیادوي
د علم او سیاست په برخه کې موږ دلته په کونړ کې کولای شو د عبدالرسول امین سر نو یادونه وکړو چې اوس څو کلونه مخکې وفات شو هغه یو سیاسي او ځینې علمي شخصیت و همدارنګه د عبدالخالق د څوکۍ د هغې نه یادولی شو چې یو علمي شخصیت و کونړ لاسد آباد د دم کلي مولوي عبدالخالق صاحب چې یو ډېر علمي شخصیت و.
نظام الدین مالیار وایي کونړ په نظامي برخه کې هم د یادولو وړ خلک زیږولی دي.
موږ د زنو هغه نظامی شخصیتونو چې دلته د تاریخ په اوږدو کې یو څه کارنامې کړې دي لکه د هغې جملې نه کولی شو نظام خان کونړی نوم واخلو چې هغه د استقلال په ګټلو کې پوره سهم درلود او څلورمه جبهه چې د استقلال څلورمه جبهه وه د هغې مشر و او ولسي لښکر یې ځان سره یوځای کړی و د انګریزانو سره ډېر جګړې کړې دي.
مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د افغانستان د کونړ ولایت په اړه معلومات اوریدل. لدی سره د خبرونه وخت پای ته رسیدي. راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. او زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. شو وخت ولرې. خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروي.
शांति ख्वार वार दिया सावाना चिंती कर वर तव कम लका घशिरा वरीगी रसा पपी खवर लनंग रहा सावाना कुनड दे का पक्तिया दा का लगमान दे का काबल दे रायात की खाइस्त कंदहार सावाना ये गुदर तरागला सपन खरो टिकरे ढक दे सितारो ये गुदर तरागला सपन खरो टिकरे ढक दे सितारो ये टिकरे ढक दे सितारो शांति तीस कवि गुजार सावाना ये समा दसड़ जख्म नाद कुल नुना खेस्तरी समा जड़ गे साथी बा